دا لاسو بجو په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کور بیم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي السلام علیکم دا ساجی رادیو د دې صد خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده خو د افغانستان د سولې پاړه جن راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو تر هر څه مخکې ساسو پام خبرونو ته راګرځو تمدا چکویت په کابل کې خپل سفارت پرانیسي په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودونو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي او د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر انتقاد کړی د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دیني عالمانو غونډې ته تیاری نیسي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون پر ټویټر ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت شغېدلی او د روغتیا معارف او انرژۍ په برخه کې یې د مرستې غوښتنه کړې ده حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټر کې لیکي چې کویت په ډیر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي د کویت گاونډي هیواد سعودي عربستان به د سیشن بیا او چهارشنبې پورزو د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان پر سولې به خبرې پکې وشي په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودونو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
او دغه د ځاپېڅل سیمه کې د واره د سړک باندې ځای د تاسو چې د سوالو لپاره د متي دوه کوم په د تنشو کوم لپاره د فلشو او موږ چې په دې کې د دې تر شاده تر سیږي
د ګیلان ولسوال محمد کریم ګیلانوال بیا ویلي دی چې د درو زخمیانو حالت نازک چې د غزنی شهر ته د درملنې لپاره واستول شول د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي د دې ولایت د کرهنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړې بستې هم برابرې کړي
زعفران یګانه نباتي بوده چې خوشبختانه د بغلان نتیجه خوب درلوده
د ویل شمرغه په بغلان کې د زعفرانو کښت ښه نتیجه ورکړې ده موږ د 300 بزګرو لپاره روزنیز کورس لرو چې هغوی ته د زعفرانو د کرلو او پاللو په اړه معلومات ورکړو موږ به هغوی وپوهوو چې ولې زعفران د کوکنارو ښه بدیل ګڼو د بغلان د کرهنې ریاست تیرونی په هغو ولسوالیو کې چې تریا کرل کیږي یو شمېر بزګرو ته د زعفرانو تخم هم ورکړ د بغلان د کرهنې ریاست وایي چې سږ کال پر 50 چیربم ځکه زعفران کرل کیږي د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ناتو د سرمشیزي په درشل کې انتقاد کړی دی ټرمپ ویلی دی چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادو به فشار راولي ترڅو ناتو تړون ته خپلې پیسې ورکړي جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویل چې امریکایان په سادهګۍ د جرمني د برخې او د ناتو نور دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي ټرمپ ویل چې جرمني غواړي امریکا دغه هیواد د روسیې له پوځه وساتي خو صدر اعظم مرکل بیا له روسیې سره د ګازو او تیلو د تړونونو له لارې په میلیاردونو ډالر هغوی ته سپاري ټرمپ زیاته کړه چې واشنگتن په بهر کې د دفاع لپاره د خپل اقتصاد 4% پیسې ورکوي خو جرمني 1.5% او د ناتو غوښتنه داده چې 2% وروسپاري یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې څرګندونو په ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه کړي او ځینو د ناتو په برخه کې د ټرمپ پر صداقت شک څرګند کړی دی ټاکل شوی دی چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د مشرانو غونډه وشي د هالند د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکو ایستلی دي د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکو ایستل شوی خو نور جزئیات په دې برخه کې نه دي ورکړي د هالند د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرو ډډ هم کړی ده خو یو جګپوړي ایرانی چارواکی رویټرز آژانس ته ویلي چې د دشمن له لوري داسې ټول حرکتونه زموږ د دشمن د مسرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي د مشر نږدې په دوه سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي د سازمان پرون وویل چې څېړونکو ډلو چې دوه ته د تحقیق لپاره تللي وي د داسې کیمیاوي موادو نقشې موندلې چې کلورین پکې ګډ وو د دې ادارې په وینا چېړونکو د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ولکه لاندې سیمه دوما کې لږ تر لږه سل نقشې د څېړنې لپاره اخیستې دي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دي شامل خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیا کې روانه ده. په دې لړ کې به نن د سویډن او انګلستان او د روسیا او کروشیا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شول. برازیل یو ګول وواهه خو بلجیم په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند د سولې حرکت غړیو د خپل پارلت لمن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وغوړوله. روسیا پر دې تورنه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي او ماسکو دا تورونه ردوي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وویل چې د روسیې له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر خپل حکومت فشار راولي. دغه ولسي حرکت په ورته وخت کې غواړي چې طالبانو ته خپل استازي واستوي او له هغوی وغواړي چې نور له جګړو لاس واخلي. جزئیات ته فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د هلمند د سولې حرکت مشر وايي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي تر څو هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ شي. اقبال خیبر وویل داسې رپورټونه شته چې روسیه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او دوی غواړي چې د روسیې خلک دې ته متوجه شي.
د روسیې ولس غواړي چې له خپلو اساسو وپوښتي چې تاسو په افغانستان کې څه ډول کارونه کوئ، تاسو ولې په افغانانو کې یا په افغان جګړه کې مداخله کوئ، او لا ولې دا راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د هلمند د سولې حرکت غړو کابل ته تر رسیدو وروسته له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته یې پرلت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک واستاوه. دوی له څو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته ناست وو. د سولې لپاره له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د سولې حرکت، د کونړ، لوګر او ځینې نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. د هغوی په وینا د پاکستان د سفارت مخې ته له پرلت سره به زرګونه کسان ورسره ملګري شي. په کابل کې د سولې د پرلت غړي وایي د مدني ټولنې غړي، سوداګري شرکتونه، پانګوال او یو شمېر خصوصي روغتونونه هم د اړتیا په وخت کې مرستې ورسره کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د فاکولټي استاد پوهاند ودیر ساپی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسی حرکت د ټولنې لمنځه راولاړ سوی او د سولې لپاره هڅې اغیزمنې دي.
زه فکر کوم چې دا ملي حرکت د خودجوش از ځوانانو د افغانستان چې د سولې د راوستلو په خاطر شروع شوی او دې سره کټول ملت هم یو ځای شي، معنا یې دا ده چې حکومت د نظامي قوت سره او نړیوال ټولنې ته دا دونه مودې پورې پس له حتی د بند کنفرانسونه تر اوسه پورې اقلا د اولس کلو کې په دې ونه توانېدل چې دوی ته سوله راولي او دوی د جګړو د لاسه همیشه په عذاب دي، نورمال ژوند ته ادامه نشي ورکولی او خپل ژوند عیارولی نشي او تیښتې ته بیا دا ملت مجبور و. نو په دې لحاظ په دې چې خپل ټاټوبې کې پاتې هم په خپل حکومت دننه ملي حکومت فشار راولي او هم په نړیوالې ټولنې په مختلفو طریقو د دوی سره تحسن کوون سفارتو مخکې یا د ملګرو ملتو دفتر مخکې چې وکړه چې هغوی د فشار د انساني لاندې راولي.
د سولې ولسي حرکت د پنجشنبې په ورځ د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب یوه کمیټه هم وټاکله، خو وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرې رد کړې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ یو اعلامیه خپره کړه او پکې وی ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې لپاره خبرو ته چندان لیوال نه دي.
د رواني ونی په ترڅ کې د افغانستان لپاره دوه مهمه نړیوالې غونډې جوړې شي. یو د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د ناتو د نه ویشت غړو هیوادو د مشان غونډه ده چې د هغو هیوادو مشان هم پکې برخه اخلي چې د غوښتنتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري او د افغانستان جمهور رئیس هم ورځي. بل غونډه د سعودي عربستان په جدي او مکه مکرمه کې د دینی عالمانو غونډه ده. دغه غونډې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ د سیاسي چارو د کتونکي غفور احمد جاوید نظر مې په دې اړه اخیستی دی. لومړی بله د واورو چې د سعودي عربستان غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بد وختانه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخ او وسلوالو طالبانو دا ادا کوله چې مونږ دلته جنګیږو، مونږ ته دا جهاد دی او هغه هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په وروستیو کې کله چې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو غونډه وشوله، د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دیني عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درې زره علماوو، اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده. او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هېوادونو د دیني علماوو او سازمانونو جوړېږي، دا به د افغانستان د علماوو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماوو په هغې خبرپاڼه باندې مهر ولګوي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج کړي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه، ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکه مکرمه کې ترسره کیدونکي د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي، ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیه کې مونږ د نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپل یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپل مخته ورو، هغه څه نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځنی مربند کې مونږ ته معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې، هلته د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولای شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځوي. نو د جی دی غونډه که طالبان پکې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک کوي، چې هغه قطر دی، عربي امارات دی، کویت دی، خپل سعودي دی چې دا د پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو عمرسو ډیره وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ دی.
په تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي. د بروکسل غونډې ته کوم مخ کړو؟ تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي. هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سر د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوی و چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې، یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دې د اجنډا موضوع د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس دی د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي، هغه مونږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا مونږ ته ډېر ګټور تمامېږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل، د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبرې وکړي. فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
د افغانستان د جګړې مسله چې دا هم نړیوال بود لري، هم سیمهیز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه. همدا اوس تاسو وګورئ، وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب اماراتو، سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې، ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې جدي مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
له شغلی جاوید څخه په مننه ده وویل چې هم د بروکسل غونډه او هم د سعودي عربستان غونډې د افغانستان لپاره مهمې دي. د جدي او مکې مکرمې د غونډو په اړه په کابل کې چاپېدونکو ورځپاڼو هم نن مقالې خبرې کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته حمید محمد کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن د سولې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان پر روانې غونډې او د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ده چې په سعودي عربستان کې راتلونکي